موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کو، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دې ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردک، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندی، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو ورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړي. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د هغې په خبره د جلاوطنه خبریالانو شمېر زیاتېدونکی دی، ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرن خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پریښی او کډوالي غوره کړې، په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان څخه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هیواده ووتل. هغوی چې په هیواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور لاملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پنجشنبې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال د نومبر راهیسې تر اوسه 500,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډیرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټوټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. د پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 40,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هره ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. دې ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شنبې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. دغه کلی د میرانشاه په جنوب 45 کیلومتره کې پروت دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کېږي، خو سربیا ورسره مخالفت وخود. د عمومي اسمبلۍ د 193 غړو له ډلې 4 دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، 8 خپلې رایې ونه کارولې او 19 هم پر ضد رایې ورکړې. دغه پریکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیتسا کې د 1995 کال د ډل وژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ال اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او نورو چارواکو سره لیدلې دي. تمه ده د دوهې غونډه د جون له دیرشمې پیل او د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی په اړه وایي
داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپلو موازه لږ څه په شا شوي وي. که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تېرو دریو کلونو معاشونه او حقوق ورکړي.
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي دروازه په دروازه وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاک له باندې هیڅ ارتباط نه لري.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خره غلاست ویم راځو. اول مطلب ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون له یو شمېر وزیرانو سره په لیدنو کې د نور مسولو ترڅنګ د دې غونډې په اړه خبرې کړي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون لپاره د یو لړ شرطونو یادونه شوې. ټاکل شوې دا غونډه درتلونکي میلادي میاشتې په پای کې په دوحا کې جوړه شي. نور جزئیات له نوریاس نوري اورو.
په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې چې پرون پنځشنبه په کابل کې ترسره شو له طالبانو غوښتل چې د دوهې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ملا عبدالغني برادر اخون ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت موقف او غږ ته درناوی وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریځ واضح کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګه ویلي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره پراخې سیاسي اقتصادي اړیکې غواړي او د همدغه سیاست په غوره کولو سره دوه اړخیز تعامل ته راوړاندې شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د بیان له مخې نوموړي د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي سیاسي او اداري مرستیالانو هر یو ملا عبدالغني برادر مولوي کبیر او عبدالسلام حنیفي او د دفاع او کورنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی سره وکتل. په بیان کې که څه هم په دوحه کې د راروانې غونډې موضوع نه ده یاده شوې خو ویل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړې توګه د سیاسي بشري اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه او د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په ګډوډۍ کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل له هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو د ایستلو په بهیر کې مهمه ونډه اخیستلې واله دی چې د دوهې د درېمه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیره د کارلو هم روانه اونۍ کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو غوښتنې به د دغې غونډې تنظیمونکي چې مهم لوری ملګري ملتونه دي ومني؟ دا پوښتنه مو د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي نصرالله ستانکزي څخه وکړه.
د دوهې د درېمې ناستې په اکله باید ووایم چې داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپلو موازه لږ څه په شا شوي وي. او همداشان دا هم باید یاده ونه باسو که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي. او په دې صورت کې به ملګري ملتونه مجبور وي چې مسأله یو ځل بیا د دې سازمان عمومي مجمعې ته او بیا هم امنیت شورا ته د نوې پریکړو لپاره واستوي.
په هغې اعلامیه کې چې د سیشن بې پورز د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال یا غلې د کارلو د سفر په پای کې خپره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېیمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي، منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس چې د دوحې د مخکنۍ غونډې له مهمو ګډونوالو څخه و، هم په دې وروستیو کې په قطر کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان اړوند مسایلو من جمله د دوحې د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې کړې دي. خغلی ویست پرون پنجشنبه په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې وړمه ورځې په دوحه کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر خاغلی ډاکټر الخلیفي او سفیر فیصل بن عبدالله الحمزاب سره وکتل او په افغانستان کې د ستونزو په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د حل لارو او ګډو زمینو د موندلو لپاره د غونډو په تنظیمولو کې د قطر د رول ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې درېیمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1 جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوهمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. طالبانو د خپل نه ګډون دلیل دا ښودلی و چې د دوی شرطونه نه دي منل شوي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش هغه مهال وویل چې د طالبانو وړاندې کړي شرطونه دوی ته د منلو نه وو. ټاکل شوې وه چې په هغې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه پرېکړه وشي چې طالبانو هم ورسره سخت مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر روانونه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت وښود او وویل چې د ملګرو ملتونو د اوسنیو میکانیزمونو په چوکاټ کې د دغه ډول استازي ټاکنې ته اړتیا نشته.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تیرو ردریو کلونو حقونه ورکړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم له منځه وړی، خو بیا هم دغه متقاعدین د طالبانو پر حکومت د نیوکې تر څنګ چې ولې د 43 مالي کال په بودیجه کې د متقاعدینو د تقاعد حقونه په پام کې نه دي نیولي، وایي تقاعد د دوی مسلم حق دی او باید ورکړل شي. د 43 مالی کال بودیجه تازه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوی. د طالبانو حکومت د دې بودیجه اندازه او په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د 43 مالی کال بودیجه تصویب کړه، یو شمېر افغان متقاعدین د تقاعد د حقوق د نه ترلاسه کولو او دا چې په تصویب شوې بودیجه کې د دوی حقونه په پام کې نه دي نیول شوي شکایت لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د تیرو دریو کلونو حقونه یې ورکړي. د 43 مالی کال بودیجه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا په دې وروستیو کې تصویب شوه. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت په یوې اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې دا بودیجه له داخلي ګټو او د خلکو د اړتیاو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره چمتو شوې، خو اندازه او د بودیجې په اړه نور جزئیات یې نه دي اعلان شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم لغوه کړی، خو افغان متقاعدین وایي چې دا د متقاعدینو مسلم حق دی او په تیرو کلونو کې د دوی له معاشونو مخکې ټاکل شوی و. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر د پنشن می په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي، دروازه په دروازه، وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاکله باندې هیڅ ارتباط نه لري، ځکه چې هغه پیسې مخکې وضع شوي دي، دا قرض پیسې دي په دولت باندې.
یو پخواني پوځي اتل ازادي راډیو ته وویل دا چې د طالبانو حکومت یې درې کلن حقوق نه دي ورکړي، لروانی ستونزو سره مخ دی.
ازم دا وځ خپل مریض م کمپل اند پروت م کوم وخت پورې صلات سبا ته چې موږ مشرو او زما اولادونه د زړه به بیچارهګي د لاس مشي نو چاته به وژړو نو کور کړي کور رسو سو م کړي کور م پری دی.
یو بل متقاعد نجیب الله وایي چې نور ستړی شوی او اوس د ناروغي په وستر کې پروت دی.
غدری کال کوم ته نظر کړو، موږ د ډیر مشکلات سره مخ فعالیت د کار فزیکی کار هم نه لرو، د قلم نه موږ نه څوک استفاده نه کوي او راغلو د نور موږ په روزمره خپل ژوند الاسی کراچی یا داسې چا سودا یسو. او دا درې کال کې چې موږ حاکم پاتې ده،
خو خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویاند حق مال د دغه راپور تر خبرې دو پورې د دغه متقاعدینو د ستونزو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تقاعد سیستم د لغو اعلان کړی. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کال د اپریل په لومړیو په رسنیو کې خپور شو، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ته امر شوی و چې د روان کال 1403 مالی کال د وري میاشتې له پایله د پوځي او ملکي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ورکړه ودروي. د پریکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روخانه نکړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1401 کال د راپور د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت اوس مهال په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایل بریدونو د غزې تړانګې په شمالي او جنوبي سیمو کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبور کړي. دغو بریدونو مرستو ته د لاسرسي اصلي لارې هم بندې کړې دي. اسرایل وایي په رافه ښار کې د حماس د وروستي سنګر د له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پرون په غزې تړنګ کې لږ تر لږه 38 فلسطینیان د اسرایل په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ووژل شول. د رویترز خبري اژانس دغه شمیرې په غزه کې د روغتیایي مسؤلینو او د حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د چارواکو په حواله ورکړي دي. د رویترز د راپور له مخې د غزې د جنوبي ښار رفح په یو شمېر سیمو کې له سخت دریځو وسلوالو سره د اسرایلي ځواکونو د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د اژانس ته ویلي چې اسرایلي ټانکونو د رفح له ختیځې برخې د لویدیځې یبنا سیمې پر لور پرمختګ کړی او اسرایلي ځواکونو هم د ختیځ په دریو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي رویترز ته ویلي چې اسرایلي ځواکونه کوښښ کوي چې د رفح د لویدیځ پر لور وړاندې تګ وکړي. دغه کس د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې دغه ځواکونه د یبنا په څنډه کې دي او دا یوه ګڼ مېشته سیمه ده چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی. هغه ویلي چې د څو چاودنو غږونه یې اورېدلي او په هغو سیمو کې چې د اسرایل پوځ بریدونه کړي ورڅخه تور لوګی پورته کیږي. د رویترز په وینا د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایل حملو په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي، د مرستو رسولو اصلي لارې بندې کړي چې ورسره د قحطۍ د زیاتېدو خطر زیات شوی دی. اسرائیل پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو پراخ برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیایي چارواکو په خبره تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي د حماس د وروستي سنګر د له منځه وړلو لپاره پر رفح له برید پرته بله چاره نه درلوده. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس پاتې وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې حماس په رفح کې حضور لري او اسرائیلي یرغمل په همدې سیمه کې ساتل کېږي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې چې اسرائیل پر رفح کې عملیات پیل کړي، له 8 لکو زیات اوسیدونکي له دې سیمې وتلي دي. د ناروې د بیړنیو مرستو د چارو مسؤل سوزون میګن ویلي چې ډېر ولسي وګړي تر اوسه د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي، همدارنګه په azadiradio.com کې زموږ خبرونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لري د اوریدو وړ دي. د راپورونو لمخې د افغانستان واکمنو چارواکو طالبانو او پاکستان ترمنځ یو بل هیواد ته د سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو د آزادانه تګ راتک هوکړې شوې دي. په دې هوکړه کې د موټروان او کلینر د پاسپورت او ویزې شرط هم د راپورو په اساس لري شوی او یوازې یو سند به وي چې په هغې کې به د موټر ټول معلومات او همدارنګه د ډرایور او کلینر پیژندګلوي ثبت شوی وي. پخوا د غلام خان پر لار د افغانستان باروړونکو موټرو یوازې تر میرانشاه د تګ راتګ اجازه درلوده. په دې اړه نور جزئیات له خوستا د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې اوریدل شي.
په خوست کې ترانسپورتي او بربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز توکو د لیک درالیک بارونکو موټرو ته د لنډمهالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي یوې هوکړې ته رسیدلي چې د دوی بارونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولی شي، او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورټ او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته وویل:
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې دغه تضمین کې یو غنورسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په کوبل کې به دته د ټیټ په نوم باندې سند ورکوي، چې د ګلم خون یار بنسي پاکستان کوم کار دی دایسي د اټلای شازود یغه نه واپس پکیم بندر شي واپس رسی کې په تور خمر سي کې په چمن رسی دی ازود تا کرتا کړای شي.
په خوښ کې د بارون کو موټر او مالکان چلون کې او کلینرانم د هوکړی ته خوښ دی وای په خپل ګڼو ستونزو سره مخامخ ول، او له بندر اخوا د دوی موټرو ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندریوار سایل وایي
چې پاکستان ته دلوم کې نه به کلندر به نم نه وځي تماڅه پاسناد به نه وخت لسترغه به وخت شناختی به نه وخت د میګ لارل نه پاسپورت نه به وخت د میګ نه لارل میګه ګټ ځت نه شور صداي کو چې ته پرژ نه میګ ډر من نه کو چې دوی روغ لمیک ته د مر اسون تیار وړه یم ګاډ خلو شو میګ کلندر خلو شو میګ ارزه تخپل ادب ته زنر سوالای شو.
بلوري ته په خوښ کې د ترانسپورتي اتحادیو مسؤلین هم د بارون کو ګاډو لمالک نو ورچې خپل موټرونه راجستر کی او قانوني پړاونه بشپړ کی ترڅو د کار لپاره ټاکلي مدور باندې پاتونه رسیدي. په خوست کې د ترانسپورتي شرکت مشر شریف الله نثار وویل
ټول هغه ډرایورون چې وګوري پاکستان طرف ته مدو کی هغه موږ سره سار دینن نه زنونه ستولې شي، موږ به وزارت ترانسپورت او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګرا او یا د پاکستان سفارت تلګو.
د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند به د افغانستان موټرو موټر چلوونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د کنسلګری لخوا جوړیږي، او پاکستانی موټرو موټر چلوونکو او کلینرانو ته به پېښور او کویټه کې د افغان ترانسپورتي اتشې لخوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې له اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دوه سند نوي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په تخار ولایت کې د مچیو فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت خوخي څرګندوي، خو له اړوندو چارواکو غواړي شي د دوی تولیداتو ته دی په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي. پورستیو دوه لسیزو کې په تخار کې زیات شمیر کاروندګرو د شاتو مچیو روزنی او پالنې ته مخه کړي او هر کال لدې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. بلخوا د تخار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکو ویلي تخار ښه آب و هوا په درلودو سره د مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. په دې اړه پام وکړئ له تخاره زموږ د همکار دغه رپورټ ته.
په تخار کې د شاتو مچیو روزنې وده کړې، خو فارم لرونکي د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره د شاتو مچیو روزنې او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچیو روزونکي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچیو یو فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډې ته وویل
تلفات داریم و همچون ما دیگه کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال په ژمی کې د فارم لرونکو زیات شمیر مچی له منځه ولاړي، خو تر اوسه پورې د کرنې ریاست او کوم بلې ادارې له موږ سره مرسته نه ده کړې. له چارواکو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي ترڅو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له پنځلس کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي، هغه هم ورته خبره کوي.
د کرنې ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچیو د روزنې لپاره له موږ سره د معیاري صندوقونو او باکیفیت درملو مرسته وکړي ترڅو د ژمي په موسم کې مچۍ مړې نه سي، ځکه تېر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمېر فارم لرونکي متضرر سوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل احمد وایي اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې څلور سوه د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او له امله یې کابو شپږ سوه نفرو ته په کې د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات ما درباره زنبورداری همی است که همی اصلاح تقل در بازار
پا بازار که در تکلوبی شات و زیادوالی بی کیفیت درمل در شات و پروسیس در اصری و سهل و نشتوالی در هغستون زیدی چه پرمدارون که او سر مخ دی در شات و مچی پیو کال که چلور زل شات تولیدوی یو کلو خالیس شات شپر سوابغانی که مطلری
در تخار در کرن و بلگون و مالداری در ریاست چارواکی وای دوی خپل حل ځلې پیل کړي ترڅو د مچیو فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور ازادۍ راډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری.
پخوانی کلونه په تخار که ده شات و مچی پا دودیز دول روزل که دلی خموش ده مچی و ده روزنی پا برخه که ده ورکشاپون و جرور لاری فارملرون که تلاشونی وکدی چی لاماله پا نموری ولایت که ده مچی و پارمونه ده ودیف حالات که دی.
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره پر کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 70% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې برخو تکیه دی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزاد راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. کولا شیدو تکبر ولایت نه پیغام پریږدم. پیغام می په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح اوس په ډېرو ولایتونو کې به امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی، څوک دا نشي کولی چې راپورونه دي ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. یو جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي، او ښوونځي دې بېرته تر 12 پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمن ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو، پسو، د دغو شیانو. نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی، نو برای ګټه کول. او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي، د غوایو ډېرې د ګرانو روپو حیوانان د لاسو څخه وتلي دي. ما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زدا پراد ولایت څخه د خکتپی درسالی څخه د ازادي رادیو سره پرلی کایما زما غشتنه د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه د مجاب تر اسلامي امارت پورې ورسی چې دغه د پراد ولایت د بخش آباد بند پوخ کې نو که دغه د پرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نشي نو د پرا ولایت ډیر د خوارځواکۍ سره مخ دی نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسیږي علموته ته خوشحاله اوسي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د سهار شپګنیمې شوې ورځو لنډو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دې ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د اورښت اټکل شوی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړي. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلی ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستان د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نوو راستنو شو کوربتوب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي د انتقال ستونزمن کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټوټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. د پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 40 زره سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به اته ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هره ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. د ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شمې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کیږي خو سربیا ورسره مخالفت وښود.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خره لاست وایو. خپلواک صاحب په پیل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبري کوي. طبعا کورنیو کې تاوتریخوالی اوسي هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله دخل منځه ځي اتمن په کورنیو کې ماشومان هم څه دلته د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي چې هغوی اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار جنجال همېش دوی په مخ کې کېږي؟
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د دوی ماشومان دي متاسفانه، چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پوهېږي ذهن دیتا آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وضع نه چې دی فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلې ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي، نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډېر غټ اغېز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمنې تیری هغوی تیر اختلافات کېدی شي په دې باندې وسي چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کېدی شي ډېره وړه خبره د دو ترمنځ سبب د دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنګ باندې واوړي. لکه د کوی شو چې ووایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د تروشوالي د وخت او ناوخت په همدغه خبرو باندې کېدی شي په کورنیو کې لاملونه پیدا شي. د چېرته تګ ده مثلا یو چېرته خاوند زی ښځه ممانعت کوي او بل چېرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي، نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د ښځې او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب کړه سو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته فکرول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي تر څو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرامه فضا ولري.
د یو بل د درک ډېره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو په شتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې وسي، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې له وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې له خاطره چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه ته یو مریض تقدیم نکی، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړه چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي تر څو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقده او په کور کې جار جنجال نورم زیات سي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه، نو پوشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي، نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي، نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه کی هغه به همیشه بقاری، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفره شخص وسی.
خپلواک تر ډیره جای لیدل کی هغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي، دا یو کس وی، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرام و فضا نه خوښیږي، دلته دغه کاس تر څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، دغه مشاورین دي مشاورین ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي
اصلي کیدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم اوږدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولای شي؟
خو باید خپل ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسي، نو هغه ځکه دا چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بهتره تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه د خپل نامزاتي دوره چې دا آزمایشتي دوره ده، آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوته وضعیت معلوم شي چې نه د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو داسې تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کولای شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازم ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره ده چې دوی په منځ کې جدایی وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخواله منځ ته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې کله دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دوی دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکا چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولای که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ چې په ټولنه کې بد خبرې کیږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار که تاسو مواجه کیږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفعه کیږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د دوی ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه ده کړی او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د دې اساسي بشري حق دی دا چې دوی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکه په سر، نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازم دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډیر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی ژوند کول. امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشحاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغسې کورنیو خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې وي چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې
اخته ای. اصلي عامل همدغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعاً چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوی پلار مور دي، دوی په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دوته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده د جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. کبیا رسو کورنۍ او تبه د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره میرمن انتخابي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بیکګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډیر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بل جلی چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پیژني او نه په خوی خبري، نه په پلار خبري، نه په مور خبري دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلی لپاره چې باید یو پوښتنه کې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه کې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې دغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا یې کور ته جلی چې دغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه کچیرته ما الک ولیده او خوښ می شو نو زه به ورته مخ لوڅ کم، او کچیرته ما ولیده او خوښ می نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کم. نو موږ ته لازم نه شه د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د اغوی کور آباده او غلغاړو، نو لازم نه شه د اغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته، کچیرته دو نظر ووسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی، نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي، دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا ده چې دغه کم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي. که مور پلار د ده بده خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو تا باندې د ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو تا باندې ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده، دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلی تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تلی ده، شکاک بهي، هغوی به ډارنی، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دو په فکر کې دي، اوسي د دوی لپاره دي ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حاکم نظام او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق د لدی زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې لمو سره میلمه ده د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې درې کلونه پوره شول کنه چې لا ښځې د کار د زده کړو د هر څه نه منلې، خو دا چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړوند ده، دا خو ښکاره ده چې په دې درې کلونو کې دا چې ښځې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم دي، چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي، کلتوري او لسی دلیل نه لري، خو موږ ګورو چې دا په ښکاره د ښځو سره ظلم او زیاتی دی، او دوی په دې وختونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېر زیات وځپل شوي، ټولو افغان میرمنو دغه اوس په ډېرو سختو حالاتو کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محروم دي، بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي. نو ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې دې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي، او بل دا چې د څو کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه او ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو، یا د دوی ورونه وو، یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به برابرول. خو ډېرې داسې ښځې شته، داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې لس پنځلس یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي، چې د هغوی خوراک پوښاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نه شته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بېخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده؟
موږ ګورو چې په دې کې هېڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم په جمهوریت وختونو کې قتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات دی، کله وایي شرعي ستونزې دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو، اقتصادي شرایط چې ډېر سخت دي، ښځې چې دي په روحي ډول ډېرې زیات وځپل شوې. د ټولو افغانانو ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومې دي، د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات هغه شوي دي چې ډېری داسې موږ ګورو، د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي. ځکه کله چې یوې ښځې ته د دوی حق ورنکړل شي، د زده کړو حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نور ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار ډېر سخت حالت ته رسیږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي، او دا ډېر سخت حالت نه اوس تېرېږي. افغان مېرمنې،
بلې، تاسو خپله یو مېرمن یاست، د افغان مېرمنو پاک لره ته وایي، دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې له پېړیو راهیسې افغان مېرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پېړیو راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي، کله د واکمنو ډلو لخوا، کله د حکومتونو لخوا، کله د کورنیو لخوا. په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی، چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي. او د لور چې ده هغه دی، که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه، او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې دا د اوس وختو کې، که څه هم دوی په ډېر په مسلسل ډول پر لپسې ډول دوی په دسو کلونو کې ځپل شوي دي، نو اوس هم دوی د اوسنیو واکمنو ډلو لخوا نورې هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نورې هم ځورول کېږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند، د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه منع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي، او بیا په جبر سره په کور کې نیول سي؟ دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کېږي؟
بالکل، لکه څرنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاس او ګرېوان و، چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ورحل کړي. خو اوس مهال یوازینی هېواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع په روح او روان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې، د درېو کلونو کې، لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی، لا هم هغه ستیاره او نامعلوم دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني، بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که چیرې موږ وګورو، نو اوس مهال افغان مېرمن د ډېر سخت حالت څخه تېرېږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیې ته شوي، د کار، زده کړو، ژوند، د هر څه څخه محرومې دي. او همدې حالت یې په ژوند، په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلې کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله، که داسې ونه سي، د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي؟ د کار چې د مېرمنو په ټولو حقونو، په تېره بیا د کار په حق چې باید کار وکړي، باید یو څه پیدا کړي، په دې دوی سترګې پټوي، دغه کام داسې دوام وکړي، خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي؟
طالبان د خود اوس نه زیان رسېدلی دی، لکه څنګه چې موږ ګورو، ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي. هغه خلک چې موږ یې ګورو، په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار و، خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه نجونو ګوري دي کڅه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هیڅ ستونزه نه و. نو غوی ټول د طالبانو مخالف شوي. زه د طالبانو ځینې مشران پیژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هیوادونو کې لوړې زده کړې کوي، ولې یوه افغانه یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري؟ ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال د سوال اجازه لري، د کار اجازه نه لري؟ نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر ورته طرفدار او هغه خلک یې مخالف دي. باید چې نور افغان ولس افغان وروڼه هم نور باید له نورو نارو کار واخلي، باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي. افغان نجونې هم لکه د نورې نړۍ د نجونو غوندې او د نورو انسانانو غوندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري. او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي.
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته، افغان نجونو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي، هیڅ نسي کولی، دوی ته به څه ډاډ ولري؟
تیارې پسې رڼا وینو، په خپګان، په تشویش، په ځان وژنې، په ځان ته زیان رسولو، په دې هیڅ هم نه کیږي. نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختم وي، دوی ته به د کار زمینه به برابره وي، د زده کړو زمینه به وي. دا چې دا اوس یې حوصله وکړه، نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي. دا تیاری به ټول عمر نه وي، یو وخت کې به د دوی په ژوند کې لکه هر بیګانه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي، همداسې به د دوی په ژوند کې رڼایي راشي. نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي، په تشویش هېڅ هم نه حل کېږي، په خپګان هېڅ هم نه حل کېږي. نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزې ټولې حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې.
هیله کوم خوشحاله اوسئ، تاسو هم بریالي اوسئ همیشه.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبري وشوه، او لمونږ سره میرمنه وه د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی. تربیه پرزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت حل تاسو سره ده.